دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2019 میلادي کال د جنوري 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د لادرک کرسو کسانو او په افغانستان او پاکستان کې د یو بل د بندیانو پر تبادله سربیره د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو. خو تر هر څه وړاندې وارو کو عبدالحی کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سرټکی د پاکستان د بشري حقوقو وزیر ویلي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت به د خلکو د لادرکه کولو لړۍ ختموي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له طالبان سره به د سولې خبرې ژر پیل سي. د امریکا دفاع وزارت وایي د شام د ځانمرګي برید په وژل سوو کسانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ولسي وګړي هم شامل دي. او سم تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو وزیر ویلي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت به د خلکو د لادرکه کولو لړۍ ختموي. پرون په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د استازي محسن داور د څرګندونو په جواب کې شیرین مزاری وویل عدالت ته تر وړاندې کولو لمخه د خلکو د وژلو غندنه کوي.
کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے
د دې جواز نه جوړیږي چې تاسو خلک پور تکړه او غو په جالي مقابلو کې وښنه یا به لس ډول عدالتي کاروایی کې قتل کړي. دا عمل چې لوګ دې مدې راهسي د نور حکومتونو پر مهالم روانو باید پاتور سوال شي.
شیرین مزاری زیاته کړه چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راونور پر ضد دي جدي اقدامات وسی. تر دې وړاندې محسن داوړ د اورک کلسو کسانو د پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې په اړه تحقیقاتو د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راونور ته د سزا نور کولو ترڅنګ د ځینو نورو موضوعات په اړه د حکومت پر کارکردګۍ پوښتنې راپورته کړي. د لادرکه کسانو د موندلو لپاره د بلوچستان فعال سازمان د حکومتي شمنو وروسته د خپل لس کلنۍ احتجاجي کیم ختمولو اعلان کړی. د اعلان د بلوچ وایس فار مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ پر مازیګر په کوټه کې د بلوچستان له وزیر اعلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړ. وزیر اعلی خبر اعلان ته وویل ورکړل سو بلوچستانو ستونزه ډیره مهمه ده او کوشش به کوي چې په دوه میاشتو کې د ننني حل کړي. جام کمال زیاته کړه په تیرو څو میاشتو کې تر 2500 زیات لادرکه بلوچستان کورونه تستانه سوي دي. پر دې موقع نصر الله بلوچ وویل د لادرکه کلسو کسانو د مندل لپاره له تیرو لسو کلونو راهیسي د کوټي پرس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګولې دي چې نن به د دوه میاشتو لپاره په عرض توګه ختم کړي. د بشري حقوقو سازمانونو او بلوچ سیاسي ګوندونو د پاکستان پر پوسټور لګوي چې په سلګونو سیاسي فعالانې لادرکه کړې دي خو پوښتل دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د فاټا چیرانیز مرکز په نامه اداره وایي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د نامنۍ او ترګري پیښې کمې سوي دي. اسلام آباد میشت فاټا ریسرچ سینټر د 2013 کال لپاره په خپل کلنی رپورټ کې لیکلي په 2019 کال کې په خیبر پښتونخوا اورګډو سو سیمو کې د نامنۍ ټول 315 پیښې سوي خو پروسه ښکال د پیښې 204 شپې ته راټیټې سوي. رپورټ زیاتوي چې په دې پیښو کې یو سل وبخشي دا پیښې د نامنې ټولې پیښې 315 په 2019 کال کې سوي خو پروسه کال د پیښې 204 شپې ته ټیټې سوي دي. رپورټ زیاتوي په دې پیښو کې 128 ترګري هغه دي او 130 هغه دي چې په کې امنیتي سرتیرو د وسلو ضد پوځي کاروایي کړې ده. د رپورټ له مخې تیر کال په قبایلي سیمو کې 125 کسان وژل سوي او 214 ژوبل سوي چې دا شمېر د 2019 کال په پرتله 80% کم دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په مرکز کې د خپل ګوند تحریک انصاف له حکومت غوښتي چې د بجلی خالصي ګټي بقایا پیسې ورکړي. پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوه. تر غونډې وروسته د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي مشالې ډول د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالصي ګټي په مت کې مرکزی حکومت 15 اربع روپۍ پورې وړي دي او تمه لري چې مرکزی حکومت په دا پیسې ورکړي.
الریډي او فاکي حکومت سره هم رابطه کړې ده. دغه پرایم منسټر موږ ریکوست کړی دی چې زموږ صوبه چې ده د مالي مشکلاتو سره مخ ده او زموږ چې کوم بقایات چې موږ ته راملاو شوې ان شاء الله تعالی پازیټیو ریسپانس راکړی دی. نن هم په دې خبره شوې ده او مخکې ورځې هم په دې میټینګ شوې نو هوپفلی موږ پوره امیده ان شاء الله چې زموږ خبره به ومنل شي.
د صوبای کابینه په غونډه کې له افغانستان سره د تورخم غلام خان او انګور اډیل لاري په سوداګرۍ کې د شته خندونو جاج هم واخیستل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ویلي له طالبان سره به د سولې خبرې ژر پیل سي خو کچرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. شي زلمی خزیزه زیاته کړه چې د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یو اجماع رامنځته سوی او طالبان باید له دې بهیره سره یو ځای سي. نوموړي پرون پر ټوئیټر باندې لیکلی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هغه امنیتی ټیم همداراز مدني ټولنې او رسنۍ سره خبرې کړې دي او سلاسوي دي چې پر وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وسی. زلمی خلزاد د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د سې شنبې پر ورځ طالبانو په اعلامیه کې دړکه ورکړې وه چې که امریکا رښتونی اقدامات ونه کړي نو شاید دوی د سولې خبرې اترې وځنډوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د شام د ځانمرګي برید په وژل شوو کسانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ولسی وګړي هم شامل دي. د دې پیښې ذمہواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې ده چې پرون سوي وه. دفاع وزارت په بیان کې ویلي د دوو سرتیرو ترڅنګ د دفاع وزارت یو چارواکی او یو بل قراردادي وژل شوی او درې سرتیري ټپیان شوي دي. د شام جګړه څارونکي ډله وایي چې په منبج سیمه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو لګزمې سره نږدې شوي چاودنې یو شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. نمیشته شام د بشری حقوقو د څارې داروایی په برید کې لږ تر لږه د 15 امریکا ملاتړو جنگیالوی په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د برتانی وزیر اعظم پرزت په پارلمان کې راوړل شوی د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. تر دې مخکې د سېشنبې پر ورځ د پارلمان اکثره غړو له اروپایي ټولنې څخه د هغې د وتلو پلان رد کړی وو. له دې وروسته اپوزیشن کارګر ګوند په پارلمان کې د تیرازامۍ پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړ، خو بېګا تر رای اچولو وروسته تیرزامۍ په حق کې 325 او مخالفت کې 306 رای ورکړل شوې او دا رنګ د هغې پر ضد عدم اعتماد تحریک ناکامه شو. تیرزامۍ د دې نتیجې هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکوي. برتانیا باید د مارچ تر 19 پورې له اروپایي ټولنې ووځي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې شایي برتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنې یا ریفرنډم وکړي. د خبرونو پای او سم د موسم او کرنسي حال رابیا کرم خان درو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 1.90 روپۍ خرڅې کیږي او په 8 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 4.90 روپۍ او په 8 روپۍ. یو افغانۍ په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس سم موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2.7 بنو کې 3 او په کوټه کې 1.5 وي.
خبرونه مولا عبدالحکیم کاکړ او د موسم او کرنسی او حال مولا رابیا کرم خان څخه واوریدي. په روانه خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل لرو. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر د کسانو د غایبولو لړۍ پای ته رسولو او د وزیرستاني ځوان قبله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر ته د سزا غوښتنه کړې ده.
راون مارک کا بالکل اس کو سزا صحیح ملنی چاہیے، اس کو جو پریویلیجز دیے گئے ہیں وہ غلط ہے.
په بلوچستان کې د لادرک بلوچانو د خپلوانو اتحادیې د ځینو بلوچانو تر خوش کولو وروسته له تیرو 10 کلونو څخه روان خپل احتجاجي کیمپ د 2 میاشتو لپاره ځنډولې دي. د چارو یو شنونکي د دې ګام لامل یادوي.
پر ګورنمنت باندې فشار د مختلفو اړخو څخه دی، نو دا غو نتیجه دا سوله چې نن دا کیمپ ختم شلو.
په پاکستان کې وسړنیز اداره وایي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د نامنۍ او ترهګرۍ پیښې کمې شوي دي. په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې پاکستان او افغانستان د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم سلا شوي دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر د دې ګام ستاینه کوي. وایي
عدالت ته نه دي تللي، جرم ته ثابت شوی نه دی او په دعوو کې پراتري، حوالاتونو کې پراتري، تاڼو کې پراتري، جیلونو کې.
پر دې سربېره پروان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې دا هر څه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې مو اوریدئ. پته ده مشال رادیو .com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن پولیس افسر ته د سزا غوښتنه کړې ده. شیری مزاری پرون د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د راو انوار پر ضد باید جدي کاروایی وسي. نوموړي په پاکستان کې په زور د غیب کړل سوو کسانو د ستونزې په اړه هم خبرې وکړې او ویې ویل چې دا لړۍ له ډېره وخت روانه ده، خو د دوی حکومت به پای ته رسوي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د نقیب الله مسعود په وژنې تورن پولیس افسر راو انوار پر ضد باید له قانون سره سم عمل وسي او له هغه سره د هیڅ ډول رعایت نه کیږي.
راو انوار کا بالکل اس کو سزا صحیح ملنی چاہیے.
راو انوار تا باید هرو مرو صحیح سزا ورکل شی. اغه تا ورکل شوی مراعات غلط دی. زما په فکر زمونږ حکومت باید راو انوار پر مقدمه سخت اقدام وکړي.
راو انوار کے کیس پہ
راو انوار د اوشت کلن وزیرستانی ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دی چې په کراچی کې د 2013 کال د جنوري پر 3 نیټه وژل شوی وو او مړی د جنوري پر 14 په ښار کې وموندل شو. راو انوار ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیس سره په مقابله کې وژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د هغه داوی ناسمې وبللې او ویې ښودل چې نقیب مسعود په جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. لغه وروسته راو انوار د 2013 کال په مارچ میاشت کې په اسلام آباد کې نیول شوی وو، خو د جولای پر 28 په کراچی کې د ترګریزه د عدالت په ضمانت خوشی کړ. شیری مزاری په خپل وینا کې د نقیب الله مسعود په ګډون د هوټول کسانو د تریتم کول عمل وغاند چې له عدالت بهر وجل شوی دی.
کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں اور
د دې جواز نه جوړیږي چې تاسو خلک پور تکړه وغه په جالي مقابلو کې وښنه یا به لس ډول عدالتي کاروایی کې قتل کړي. دا عمل چې لوګ دې مدیر رئیس د نور حکومتونو پر مهالم روانو باید پای ته ورسول شي او موږ به په دې اړه کاروایی کوو او دا به ختمو.
شیری مزاری دا وینا له شمالي وزیرستان قومي اسمبلی ته منتخب استازي محسن داور د پښتني په جواب کې کړی و. دا چې محسن داور د هغې له جواب او ژمنتیا ښودلو څومره مطمئن دی، نوموړی وایي د تریتم کولو عمل هغه وخت پای ته رسیدلی سي چې په دې اړه قانون جوړ او عملي سي.
چاوی کا سپر اس زگان نہیں ورکل شے تو دا کار پر دخت وی کتاب مبارک شان تر وادی.
په پاکستان کې د تریتم کسانو د رخصکو لپاره کارکونکو سازمانونه د دوی شمیر لا تل زره څخه تر څلویر زره پورې یادوي او د دې هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د دې عمل تر شا غني، خو هغه بیا په دې کلاس لرل رد کړی دی. ملخوا په پاکستان کې د تریتم کسانو د پلتون سرکاري کمیسون وایي د 2013 کال تر پایه دوی ته څه باندې 15,000 پیش رپورټ شوی چې څه باندې 3,500 حل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د لادرک بلوچستان خپلوان اتحادیه ویلي چې په تیرو څو میاشت کې تر 2500 زیات لادرک کړل شوي کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. لمدې عمل دوی د بلوچستان د حکومت پر غوښتنه په کوټه کې له تیرو لسو کلونو څخه روان خپل احتجاجي کیمپ د 2 میاشتو لپاره ځنډولی دي. په دې اړه نور حال کوټې د مشال راډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی دی چې په صوبه کې د لادرک کسانو ستونزه ډیره مهمه او د پام وړ ده. حکومت به هڅه وکړي چې په 2 میاشتو کې دا ستونزه هواره کړي. نوموړي د خبره تیر ماښام په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړې ده. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګو په بلوچستان کې د لادرک کسانو د خپلوانو د اتحادیې مشران ماما قدیر او نصرالله بلوچ هم موجود وو. اعلی وزیر اول چې صوبایي حکومت په دې هڅه کې دی چې ژر تر ژره لادرک کسان و خپلو کورو ته راستانه سي، ځکه چې ځینې سیاسي ډلې پر دې باندې خپل سیاست ته دوام ورکوي.
سب سے بڑے متاثرین یہ ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې د مرکزی او صوبایي حکومت په ګډون ټولې ادارې په دې سلا دي چې دغه ستونزه هواره کړي چې لادرک کسان و خپلو کورو ته راستانه سي. پر دې مهال د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې مشر نصرالله بلوچ وویل چې دوی د تیرو لسو کلو راهیسې په غیر سیاسي توګه احتجاج کړی دی چې موخه یې یوازې خپل خپلوان به کورو ته راستانول وو.
وہ تقریباً 130 کے قریب
رسول اللہ بلوس ہے چې د کله رائے سے دوی په احتجاج لاس پور کړی داغه وخت رائے سے د وسل دیر سو کسانو د کورنۍ غړو پر لپسې د دوی سره په احتجاج کې برخه اخستې و چې کله دوی دغه لیست و حکومت ته وړاندې کړي نو داغه په نتیجه کې په تیری و او نه کې یول سلا درک بلوسان و خپل کورو ترغلی دی په دوی کې ځینې داسې هم و چې هغه 15 یا د اتو کلو څخه لا درک و د نوموړي په وینا چې د اوسني حکومت په وخت کې د 250 څخه زیات کسان و خپل کورو ته راستانه شوي دي هغه زیاته کړه که څوک په جرمونو کې تورن وي په کار دي چې هغه نه یوازې د عدالت و مخ ته وړاندې سي بلکې پر هغه باندې د پاکستان د قانون لاندې مقدمه وچلول سي پر دې مهال د لادرکه بلوڅانو د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ اعلان وکړی چې دوی به د حکومت پر غوښتنه د کوټ پرس کلب و مخ ته خپل احتجاجي کیمپ ته نن څخه تر 2 میاشتو پورې وتړي چیرې چې د لادرکه بلوڅانو د مندلو لپاره دوی شاوخوا 3,400 ورځې د احتجاج په توګه ناسته کړې وه
خو پوښتنه دا ده چې د ورک بلوڅانو د مندلو لپاره د فعال سازمان لخوا د احتجاجي کیمپ ختمولو او حکومتي ژمنو ارزښت څه دی دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په کوټه کې له خبریال او څېړونکي سید علي شاه څخه کړې ده نوموړی په ځواب کې وایي
زما په فکر سره دا ډېر غټ پروګرس دی ولې دا کیمپ چې دی ماما قدیر او نور چې کوم بلوڅ ملتپال ګوندو سره تعلق لرونکي چې کوم کارکنانو هغه دا استبلیش کی په 2000 نه کی او تقریبا نن 4000 شپږ سوه 4500 ورځې د دې وسولې او نن دا کیمپ ختم شولو نو دا ډېر وخت وچلی دی او بیا پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوڅ نواب اسلم رئیسانی دیم بار بار د ماما قدیر او د دې چکه ملګری او د هغه سه دا گزارشات کړیو چې دا کیمپ ختم کا ورک بلوچستان چې دی هغه به پیدا شي لیکن دا کیمپ نه کی ختم او بیا افتخار چودری د پاکستان په خوانی د سپریم کورٹ چکم چیف جسټس وو هغه د دې سو موټو نوټیس واخستله او ډیر بلوچستان چې وو کوم ورک بلوچستان چې وو هغه پاغه شپو کی رالو لیکن دا کیمپ نو څه ختم نو نن د دې کیمپ ختمېدل چې دی دا از ما په فکر سره د دې جام صاحب یا د پی ٹی آئی چې کوم ګورنمنٹ دی دا هغه یو ټیمپرری سکسس بولم
خو سید علی شاه صاحب د ورکو بلوڅانو دا مسله له تیرو لسو کلو څخه هم دغه بلوڅ فعال تنظیم راپورته کولی او جلسی جلوسونه مظاهره او بشري حقوقو سازمانونو سیاسي ګوندونو دا راپورته کوله خو بیا هم دا مسله نه حل کېدله څه د دې سبب سو چې اوس حکومت هم دې ته غاړه شي او خپل د بلوڅانو د فعال تنظیم هم دې ته غاړه شي چې احتجاج ختم کی وجه څه ده
نو کم چې بلوڅ بلتون غشتون کی چې کم نو دا غو د خوا هم چې کم عملیاتي اغه ډېر کم سوي یو خو وجه دا ده چې بلوچستان نیشنل پارټي منګل د کم مشر سي سردار اختر منګل دی نو هغه وقتاً فوقتاً په قومي اسمبلی کې دا خبره کوي چې ورک بلوچستان باید چې پیدا شي د عین ته د قانون ته دا و اچا ته اختیار نسته چې یو سړی دی پورته کې په کلو په میاشتو دی کښېږ دی او بیا دې نه لکی نو یو خو د بی ان پی منګل لخوا هم دا وخت چونکی یو ګډ حکومت یو کمزور حکومت په مرکز کې نو د هغو لخوا هم یو فشار دی بل خبره داسې ده چې د پاکستان په قبایلي علاقو کې هلته هم په زیات شمېر سره تعداد ورک دی او هلته هم داسې ده تاسو ته معلومه ده پی ٹی ایم چې کوم موومنټ دی هغه هم یو فشار پر اچولی دی پر ګورنمنټ باندې نو دا زما په خیال سره پر ګورنمنټ باندې فشار د مختلفو اړخو سره دی نو داغه نتیجه دا سوله چې نن دا کیمپ ختم شلو
څېړونکو خبریال سید علی شاه چې د اورکو بلوڅانو د کیمپ ختمولو په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پرستین ځواب ولې اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور په پاکستان کې د فاټا سرنیز مرکز په نامه اداره وایي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي زلو یا پخوانی فاټا کې د نامنی او ترګری په پیښ کې کموالی راغلی دی د ادارې د جنوري پر 15مه د قبایلي سیمو د امنیت په اړه په خپل کرنی راپور کې ویلي چې د 2018 کال په پرتله په 2013 کال کې په دې سیمه کې له اول څخه تر 40% پورې کموالی راغلی دی دا چې په دې راپور کې نور څه ول څه وي په دې اړه دغه راپور ته غوښتي اسلام آباد میشت فاټا ریسرچ سینټر یا د قبایلی سیمو څېړنیز مرکز د 2013 کال په خپل کلنی راپور کې لیکلي په 2018 کال کې د خیبر پښتونخوا په زمسو قبایلی زلو کې د ترګری او ترګری زد 325 پیس شمنځ سوي خو په 2013 کال کې بیا دا پیس 240 ته راټیټ سوي دي په راپور کې ویل شوی چې په 2013 کال کې په قبایلی سیمو کې 1250 کسان وژل شوي او 204 ژوبل شوي دي چې دا شمیره د 2018 کال په پرتله 80% کمه ده د قبایلی سیمو یو خبریال سید نذیر اپریدی د تشدد په پیش کې د کموالی مهم لامل پوځي عملیات په ګوته کوي.
پاتک مخکې ډېر وخت نه پریشانی کیږي چې پاکستانی حکومت فوج دی هغه هلته عملیات کوي په دغه علاقو کې. نو مین خبره ده چې هغه بیسس چې کوم دي یا بنیادونه چې کوم دي یا هغه مرکزونه چې کوم دي دا قبایلی علاقو نه ختم شوي دي.
په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې د نامنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په شمالي وزیرستان او ورپسې په باجوړ، خیبر او جنوبي وزیرستان کې شوي دي. د راپور له مخې په اورکزو کې هم د ترګري درې پیښې رامنځته شوي چې ګڼو کسانو ته یې درنه مرګ ژوبله واړول. د قبایلي چارو پوه ډاکټر محیب وزیر په قبایلي سیمو کې د تشدد په پیښو کې د کموالي لاملونه د خلکو شعوري بیداری او پوځي عملیات یادوي.
ځایي ولس د طرف نه شعوري بیداری هم وي چې هغه دارنګ پیښو ته د اول نه بیدار وي، په خلکو یې نظر وي. بللته مختلف اپریشنز وشول، که څه هم په دې اپریشنونو د خلکو نیوکه شته دي، خو بیا هم یو وجه کې دي شي چې دا فیصدي کم کړي.
د پاکستان پوسټ کتم په قبایلی سیمو کې وخت په وخت عملیات وکړل. خو لوی عملیات یې په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په نامه ول چې په 2014 کال کې پیل کړل. که څه هم پوز د دې ټول عملیات پر مهال د زرګونو ترهګرو د وژلو داوی کړي، خو د ځایي ولس په وینا پر بیکوري سربیره ګڼ شمیرام وګړي هم د دې عملیات پر مهال ووژل سول.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا کابینه په خپل غونډه کې له مرکزی حکومت د بجلی د خالص ګټ ترلاسه کولو ترڅنګ له افغانستان سره د تجارت پر موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې اړه نور حال غلام غوث له پېښور راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان دا غوښتنه د هغه غونډې وروسته کړې ده کوم کې چې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ارباب شهزاد، د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او د موجوده صوبایي حکومت نور وزیران هم موجود وو. د لړکی د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت صوبه د مالی ستونزو سره مخ ده او امکان دی چې په مرکز کې د غوی خپل حکومت به د صوبې دا ستونزه حل کړي. شوکت یوسفزی وای په دغه مهمه غونډه کې په صوبه کې د تجارت او سرمایه‌کاری زیاتولو او افغانستان سره د تجارت زیاتولو په اړه هم خبرې شوې دي.
افغانستان موږ سره اړیکه کړې ده او افغان سفیر چې دغه په وړاندې له شه وزیر اعلی صاحب سره ایم دا ریکوست کړې ده چې دا سوده دي تاجرانو دا ایشو حل شي او کومه تجارت زیاتول غواړو نو یو بل سره بل کا حواله کو یو بل خبره ومنو یو بل بحث وکړو نو لکه دا دوه د موږ دي ته دوه طرفونه له خپل
له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د افغانستان سره د تجارت په لار کې د رکاوټونو ذکر ونه کړو، خو د وزیر اعلی سیکرټریټ په خبر نه په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په پرونی غونډه کې د تورخم، غلام خان او د انګور اډې په لارو د غیر ضروري چک پوسټونو لری کولو په اړه هم خبرې شوې دي او د سرمایه‌کاری زیاتولو په لړ کې غیر ملکی تاجرانو ته د بانک اکاونټونو د اجازه ورکولو په اړه هم خبرې شوې دي. او د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه د غیر ملکی سرمایه‌کارو او تاجرانو د بانک اکاونټونو پرانستلو په اړه د حتمی فیصلې په لړ کې به له وفاقي چارواکو سره خبرې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. کابل او اسلام آباد د بندیانو پر تبادله سلسله وی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال د جنوري پر 15مه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره لیدلی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان کډوالو ته د ورپېښ ستونزو په اړه هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصيل ګلایاز راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال وای کابل او اسلام آباد د بندیانو تبادلې پر مکانیزم سلا شوې دي. په اسلام آباد کې د سفارت یو چارواکي د جنوري په 14مه د نوم نه خودو په شرط مشال اړوي ته ویل چې دا خبره افغان سفیر د جنوري په 15مه په پیښور کې افغان کډوالو ته په وینا کې کړي او ویلي دي چې په دې رسو کې پر دې موضوع د پاکستان د بارونو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي دي. هلته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی دفتر د جنوري په 15مه په یو بیان کې ویلي دي چې افغان سفیر عاطف مشال له وزیر اعلی محمود خان سره د لیدو پر مهال د صوبې په زندانونو کې د افغان بندیانو پر برخلیک غږېدلې دي. بیان وایي دواړو چارواکو د ویزې پر نظام، د تورخم په پوله د تګ راتګ پر مسلو، د افغان کډوالو کارډونو مودې او د سوداګرانو پر ستونزو هم خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي افغانستان او پاکستان اصولا موافقه کړي چې د بندیانو د تبادلې نظام ته وروستۍ شکل ورکړي. د چارواکي د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. خو دواړو هیوادونو د کوم ډول بندیانو د تبادلې پلان جوړوي، د دې معلومولو لپاره مو افغان سفیر عاطف مشال سره رابطه هڅه وکړه خو بریالی نشو. دا وخت د پاکستان او افغانستان په جلونو کې د دوړو خواو سلګونه کسان بندیان دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویان قصر خان اپریدی وای په پاکستان کې قانوني اسناد لرون کې کم افغانان بندیان دي.
موږ دلته کې لیګل اډم ورکو اډوایس او لیګل اډ سنټرز دي، الیک سنټرز دي موږ په پورا پاکستان کې چې هغه لکه په خیبر پختونخوا کې او په پنجاب کې سند کې او په بلوچستان کې دا سنټر دلته کې موږ جوړ کړی دي چې په دې کې تقریبا سر تقریبا سرور دیش پنځه دیش وکیلان دلته کې کار کوي. نو چې کله هم لکه دغه رنګ دی پیښه وشي یا یو افغان کډوال اریسټ شي، نو موږ لکه زموږ چې کوم دا وکیلان دي دوی لکه هغوی پولیس سټېشن ته هم ځي او عدالتونو کې بیا د هغوی لکه هغوی سره کومک هم کوي. یو آر کارډ هولډر چې کوم دي چې کوم رجسٹرډ ریفیوجیز دي، نو هغه بالکل د نش برابر دي په جیلونو کې.
افریدی زیاتوي په پاکستان کې بیل اسنادو د اوسیدونکو هغو افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري چې زندانیان شوي دي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رسوم شاه مومند د عادي بندیانو د تبادلې د خبر هرکلی کوي او وایي باید دا کار پخوا شوی وي.
پاکستان سره دي او پاکستان قیدیان باید افغانستان سره سو کېلتنی دي ویزه او سنشتہ سو پسبل سره. دا خو گاونډي هیوادونو کې دا خبرې کیږي راځي باید چې دا ډېر مخکې شوی او باید چې وسوړن وشي. هیڅ رکاوټ هم نه دی ځکه چې خلک اخی چې کوم نه نو باید پکې خو دا غي خو ټرایل هم نه شوی. عدالت ته نه دي تلي، جرم ته ثابت شوی نه دی او په داو کې پراتری حوالاتونو کې پراتری تاڼو کې پراتری جیرونو کې.
پاکستان او افغانستان د بندیانو یا مجرمانو د تبادله په خوانی تړون نه لري.
په پاکستان کې لرسنیو د یو شمیر خبريالانو ترستل کېدو ورسته د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزیر ویلي چې اشتهارات په اړه داسې وتګلار جوړ کړي چې لمخې به هغې ادارو ته اشتهارات ورکوي چې خپل کارکونکو ته پر وخت تنخواګان ورکوي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله اسلام آباد راکوي.
پروند نه په ورس په کراچۍ کې خبريالانو سره په خبرو کې د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وویل د اشتهارات په مد کې د حکومت په ذمہ پاتې بقایاجاتو کې 50 کروڑ روپۍ د مطبوعاتو ادارو مالکانو ته ورکړي، خو دې باوجود د ادارې خپل کارکونکو ته پر وخت تنخواګان نه ورکوي. د نوموړي وینا وا دا وای دا ویل کېدل چې د اشتهارات په مد کې د حکومت په ذمہ چې کمی پیسې پاتې دي هغه ورته نه ورکړي کیږي، نو ځکه کارکوونکي له نوکرو څخه لری کوي. حکومت په فوري توګه 50 کروڑ روپۍ د مطبوعاتو مالکانو ته ورکړي چې نه صرف خپلو خبريالانو او نورو کارکوونکو ته د پر وخت تنخواګانې ورکړي بلکې د نوکرو دې هم نه اوباسي. خو دې باوجود د مالکانو په پالیسو کې څه بدلون را نغلې او کارکوونکي د نوکرو څخه لری کوي. موږ د اشتهاراتو لپاره یو نوې پالیسي مخې ته راوړو چې پکې به زموږ کوشش وي چې هغه مطبوعاتو ادارو ته اشتهارات ورکړو چې نه صرف پر وخت خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکوي بلکې د مزدورانو د قوانینو هم خیال ساتي. د ذکر دا چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د خبريالانو په شمول په سونو ملازمین د نوکرو څخه لری کړل او وینا یې وا چې موجوده حکومت لخوا ورته ډیر کم اشتهارات ملاويږي، نو په خساره کې روان دي او نشي کولای چې په زیات شمېر کې کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي، نو ځکه ملازمین د نوکرو څخه لری کوي. خو د جرنالستانو فدرالي اتحادیه پی اف یو جی صدر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل که حکومت د دې بحران ذمہوار نه دی، نو بیا دې د مطبوعاتو د مالکانو اساسي وګوري. که پیسې ورسره وي او د دې باوجود خپلو کارکونکو ته تنخواګانې نه ورکوي، نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي، بیا دا مسله حل کېدلی شي.
تمام میډیا هاوسز کې باقی تمام اخراجات ادا کیږي جا رہے
دا وایي ټولې مطبوعاتي ادارې نور خپل ټولې خرچې پوره کوي، یعنی د بجلی او ګیس بلونو لپاره ورسره پیسې شته، د بلډینګ او سیټلایټ کرایانه پر وخت ورکوي، صرف خپلو کارکونکو ته تنخواګانې ورکولو لپاره ورسره پیسې نشتا او کم خبریال تری تنخوا وغواړي نو د نوکرۍ نه یې لرې کوي. که حکومت وایي چې اشتهارات به د تنخواګانې ورکولو سره تړي نو دا یې ډېره ښه فیصله ده. په کار ده چې زر تر زره پرې عمل وکړي. د ذکر ده چې د تیرو څو میاشتو راهسې د اسلام آباد په شمول د ملک په بېلابېلو ښارونو کې خبریالان وخت پر وخت د احتجاجي مظاهرو دوران له حکومته غوښتنه کوي چې د مطبوعاتي ادارو مالکان دې پابند کړي چې نه صرف خپلو کارکوونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکړي بلکې په غیر قانوني توګه د نوکرو څخه لرې کولو مخنیوی دې هم وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوی عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د بشر حقوقو وزیر ویلي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت به د خلکو د لادرکه کولو لړۍ ختموي. پرون په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د استازي محسن داوړ د څرګندونو په جواب کې شیرین مزاری عدالت ته تر حاضرو لمخه د خلکو د وژلو د اقدام غندنه وکړه. د لادرکه کسانو د موندلو لپاره د بلوچستان سازمان له حکومتي ژمنو وروسته د خپل لس کلنی احتجاجي کیمپ ختمولو اعلان کړی. دا اعلان د بلوچ وایس فار میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ پرون مازیګر په کوټه کې د بلوچستان له وزیر اعلی سره په ګډه خبري غونډه کې وکړ. په پاکستان کې د فاټا چیرنیز مرکز په نامه اداره وایي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د امنی او ترګري پیښې کمی سوي دي. د رپورټ له مخې تیر کال په قبایلي سیمو کې 125 کسان وژل شوي او 214 ژوبل شوي چې دا شمېر د 2019 کال په پرتله 80% کم دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په مرکز کې خپل حکومتي ګوند تحریک انصاف غوښتنه کړې چې د بجلی د خالصي ګټي بقای پیسې ورکړي. دا خبره پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر ویلي د دې هیواد میډیا ادارو ته اشتهارونه په برخه کې لور پاتې پیسو 50 کروڑ روپۍ ورکړي چې دغه ستاسو مالی ستونزې هوارې سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له طالبان سره د سولې خبرې شر پیسې خو کچته د جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. زلمی خلزاد پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان او لسمشر اشرف غنی د هغه امنیتي ټیم همداراز مدني ټولنې او رسنیو سره خبرې کړي او سلاسوي چې پر وسوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وسي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې دا چې په پاکستان کې دغه هیواد ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. رابعه اکرم خان مهم ټکي وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د چټک بسونو منصوبه زر تر سره مکملولو په اړه د ژمنې او کوششونو سره اختلاف نشي کېدی، خو حقیقت دا دی چې په 23 مارچ ته منصوبه سرته رسیدو او د دې پرانیسته یو مشکل هدف دی. ادارې زیاتوي چې د بی آر ټي د مکملېدو یو کال نیټه تیره شوې، که اوس هم وکتل شي نو په منصوبه کې ډېر کار پاتې دی. دا ماهرین ویلی شي چې دا کار به څومره موده کې سرته رسي. ادارې په وینا که وزیر اعلی محمود خان په مقرره نیټه کې دا منصوبه سرته رسوي او یا ولس سره د منصوبې سرته د رسیدو په اړه لوس کوي نو هغه به د دې منصوبې اړوند افسرانو او د مشرانو په بریفینګ گزاره نه کوي، بلکې د ماهرینو په ذریعه به منصوبې جاج اخلي او د هغې په رڼا کې به اړوند چارواکو ته هدایات ورکوي. ادارې لیکي راتلونکي 23 مارچ له د دې منصوبې پرانیسته په کار ده، خو د دې د ممکنه جوړولو لپاره چې څومره د کوششونو ضرورت دی د هغې جواب هغې ورکولی شي چې څوک د دې منصوبې مکملولو او پرانیستې تاریخونه ورکوي. هیله په کار ده چې راتلونکي د 23 مارچ تاریخ به حتمي وي او د یوې لویې منصوبې تکمیل به کیږي. اکسپرس ورځپاڼه خپل دایره کې لیکي د نهې د ورځې د قومي اسمبلۍ غونډه کې هم د حکومت او مخالفه سیاسي ډلو ترمنځ تاوتریخوالی و. د مخالفه ډلې لخوا حکومت ته د سخت وخت ورکولو ژمنه شوې او د لرګي حکومت یو مهم اجلاس هم راغوښتی. ادارې په اند دا وخت ملکي سیاسي درجه حرارت د کمولو ضرورت دی چې د دړکونه جمهوري حکومتونو ته زیان ونه رسي او سیاستوال فکر او پوهې سره ملک د معاشي بحران نه روباسي. ادارې زیاتوي مخالفه سیاسي ډلو په پارلمان کې د وزیر اعظم د غیر حاضرۍ مسله هم اوچته کړې. په دې کې هیڅ شک نشته چې د پارلمان د بالادستۍ لپاره ضروري ده چې وزیر اعظم خپل هم د پارلمان په غونډه کې ګډون کوي. ادارې وایي سوال دا دی چې ملکي سیاست به کله په قومي معاملو سنجیدګي اختیاروي، ځکه چې وخت تیزی سره روان دی. د نظام مضبوطولو لپاره په سیاسي مشرولۍ غټې ذمېوارۍ جوړېږي چې ملک او قوم د مشکله صورتحال نه روباسي. ادارې اخیره کې لیکي کا اپوزیشن په یو ځای شوی نو په دې کې د اندېښنې وړ خبره نشته. حکومت له د مخالفه ډلې په تحفظاتو غور پکار دی. په ملک د قرضو بوج دی، ولس مایوسه دی. باید چې حکومت په ښه حکمرانې توجه ورکړي او تیزه ژبه استعمالولو سره مسلې نه هواریږي. د انګلیسي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان کامی الوتکې د پی آی اے مشر د تیرې نهې په ورځ ویلي چې د پی آی اے د بیا ودې لپاره به په راتلونکې درې میاشتو کې یو 15 کاله منصوبه جوړوي. ادارې په وینا چې مسلسل 2 کلونو راسې د کامی الوتکې کمپنۍ ته نقصانونه کیږي او دا نقصانونه 80 بلین پور رسېدلي دي. ادارې زیاتوي د پاکستان کامی الوتکې کمپنۍ په 300 میاشتو کې د وړې مودې ګامونه اخیستي وو چې نقصانونه کم کړی شي. د کامی جهاز ځینې لارې فعالې وې، د دې باوجود چې هره میاشت ورته د 500 ملیونو نقصان کېدو. دا یو داسې رقم دی چې په معیشت یې اغېز اچولو. اوس دغه لارې بندې کړې شوې دي او نوې لارې معرفي کړې شوې دي چې د کامی جهاز کمپنۍ ته به ګټه ورکوي. ورځپاڼه کاږي چې پی آی 13,000 کسانو ته نوکری ورکړي. دې ټولې عملې ته د تربیت ضرورت دی چې ښې نتیجې ورکړي او په خدماتو کې ښه والی راشي.
او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ځانګړي راپور کې ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د یوې سیمې او یو سړک چینایي پروژه اوس پوځي بڼه اخلي. او ریوټرز خبري اژانس ویلي کې چې د هند اپوزیشن ګوند او رسنیو په دې هیواد کې د بغاوت د قانون ختمولو اوږغ کړی دی. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات له عبدالحی کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز په خپل ځانګړي رپورټ کې وایي کله چې ولسمشر ترامپ پر پاکستان د امنیت په برخه کې د اربونو ډالرو ورکړه ودروله نو دا فکر وسو چې شایي دا اقدام به اسلام آباد وویروي او د امریکا له اتحادیانو سره به خپل همکاري نور هم شکړي. خو د ورځپاڼې په وینا په حقیقت کې د دې برعکس کار وسو. نیویارک ټایمز وایي هغه خفیه پلان یې ترلاسه کړی چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د پوځي همکاري د پراختیا په اړه دی. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ترامپ تر اقدام 2 اونۍ وروسته د پاکستان هوایی ځواکونو او د چین چارواکو داسې یو خفیه پلان بشپړولی چې له مخې پاکستان چینایي جنگي الوتکې، وسلې او نور پوځي سامانونه جوړول زیاتوي. د ورځپاڼې په خبره په دې پلان کې دا هم څه چې دواړه هیوادونه به په خلا کې هم خپل همکاري پراخوي. نیویارک ټایمز زیاتوي دا پوځي پروژې د چین د یوې سیمې او یو سړک د نوښت برخه ده. چین تل ویلي چې دا نوښت اقتصادي پروژه ده چې پر امنه مقاصد لري. خو ورځپاڼه وایي چې له پاکستان سره له نوي پلان داسې ښکاري چې چین په لومړي ځل په ښکاره توګه د یوې سیمې او یو سړک پروژه د پوځي اهدافو لپاره استعمالوي. له دې سره د هغو ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو تصدیق هم کیږي چې شک لري د بنیادي ډانچې لپاره د یوې سیمې او یو سړک د غنوښت چین په اصل کې د خپل فوجي طاقت زیاتولو لپاره استعمالوي. بلخوا رایټرز خبري اژانس وایي چې د هند رسنیو او اپوزیشن ګوند مشرانو په دې هیواد کې د نو آبادیتي دور کې جوړ سوی د لمسون یا بغاوت قانون ختمولو شخ کړی دی. دوی د چهارشنبې په ورځ پر چارواکو تور لګولی چې د دې قانون له لارې سیاسي مخالفین ځپي او د هغو زده کوونکو خلاف یې له هغه وروسته استعمال کړ چې هغو د 500 یو کشمیري ورپکې تلل منځلی. د اپوزیشن مهم ګوند کانګرس یو مشر کیپل سیبال ویلی په نن وخت کې د نو آبادیتي دور د لمسون یا بغاوت قانون استعمالولو ته ضرورت نسته. نوموړي ویلي که یو څوک د حکومت خلاف هسي یو خبره وکړي یا په ټویټر پاڼه څه ولیکي نو د هغو پر ضد د بغاوت تورونه لګیږي. هغه زیاته کړه چې حکومت دا قانون یوازې د خپلو شهریانو په کنټرول کې د ساتلو لپاره استعمالوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د برتانیې وزیر اعظم تیریزا می له پارلمان څخه د اعتماد رائے ترلاسه کړې ده. دا ډول تیریزا می د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. تر دې ورځ مخکې د سیشنبې په ورځ د پارلمان اکثریت غړو له اروپای ټولنې څخه د دې د بهر کېدو پلان رد کړی وو. له دې سره اپوزیشن کارګر ګوند په پارلمان کې د تیریزا می د سلب اعتماد مسله مطرح کړه. احمد شیبر په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
د تیر شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تیریزا می ته منفي او 315 غړیو موافق رای ورکړي. په دې ډول اخلي می وټوانیده چې د 19 رایو په توپیر د صدرات پر څوکۍ پاتې شي. تریزا می د دې نتیجې هرکلی وکړ، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي.
دا
وایي زه خوشحاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رایه ورکړه. دا مسؤلیت اسانه نه دی او زما حکومت به د شفافیت د زیاتېدو، د امنیت د تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي، او موږ به همداراز خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي ژمنه چې د دې هېواد له خلکو سره مو کړې ده د ټول پوښتنې نتیجه عملي کړو او له اروپایي ټولنې به خارج شو. د بریتانیا خلکو د 2014 کال د جون په 28مه د ټول پښتنې په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه کړې وه. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په برخه کې د پارلمان د سیشنبی د ورځې پریکړې ته سر اعظم تریزا می حیرانه شوه، ځکه چې 422 تنو له اروپایي ټولنې څخه له وتلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. له دې سره هغه پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 9 باید بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي. ځینې کتونکي په دې باور دي که چېرته لندن د حل لار پیدا نه کړي، بریتانیا به له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شي. صدر اعظم می وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې شایي بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه وکړي. د اروپا د کمیسیون رئیس کلود یونکر وویل د سریاسم می د پلان لره دی دو سره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د پلان د ګډوډۍ بیره رامنځته شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غل مشال رادیو خوري. د افغانستان حکومت وايي د ظلمي خلیلزاد حدسي دا سنتیا رمنځته کوي چې د افغانستان په مالکیت د سولې خبرې پر مخ وړاندې سي. دولس مشرغني یو ویاند دا خبره مشال رادیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وايي له طالبان سره به د سولې خبرې ژر پیل سي، خو که چېرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. په دې اړه نور حال له احمد شیبر څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه له امنیتي ټیم همداراز مدني ټولنې او رسنیو سره یې خبرې کړې دي او صلاحیې کړې ده چې پر دولت مخالفه وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. زلمی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر لیکلې ده. تر دې مخکې د پرون په کابل کې له رسنیو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت په یوې اعلامیې کې د خلیلزاد په وینا وایي چې که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته چمتو یو، که دوی جګړه کوي موږ جګړې ته چمتو یو. پر طالبانو د پوځي فشار مسله په یو ډول پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاعي چارو د مسؤلانو په غونډه کې هم مطرح شوه. تر دې غونډې وروسته د ناټو د پوځي کمیټې مشر بریتانیایي مارشال سټیوارټ پیچ رسنیو ته وویل
د
غوڅ ملاتړ ماموریت به پرته له څه تغییره په خپل حال پاتې شي، او موږ د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره پر خپله ژمنه ټینګار وکړ. همداراز مو د ځواکونو په برخه کې پر خپله ژمنه تاکید وکړ چې 140 متحدان او شریکان پکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د حمایت لپاره راغونډ شوي دي. هیڅ بدلون به پکې نه راځي، او که چیرته څه تغییر پکې راځي هغه د امریکایي چارواکو مربوط ده. په کابل کې تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په سفارت کې د رسنیو له استازو سره د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل که طالبان د سولې لاره نه خپلوي او جګړې ته مخه کوي نو واشنگتن به د افغانانو او افغانستان د حکومت تر څنګ درېږي او د دوی ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د ملي وحدت حکومت تر دې مخکې پر دې ټینګار کاوه چې د سولې هڅې به له پوځي فشار سره په یو وخت مخته وړي، نو د ښاغلي خلیلزاد او افغان حکومت نظر اوس سره ورته شوی دی. په دې اړه د ولسمشر غنی مرستیال ویاند سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت خو نظر د پخوانه یو تکرار ویلی دي چې که د خلیلزاد په سفرونه او هڅې دي او که د نورو هیوادونو سیمه ییزو هیوادونو هڅې دي، مثلا د سعودي عربستان د اماراتو، د دوی نقش د یو تسهیل کوونکي نقش دی د افغانستان البته د سولې په مذاکراتو کې. نو دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې
او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې کسوله کېږي نو د افغان طالبان باید افغانستان حکومت سره کېږي.
زلمی خلیل زاد چې د سیشن بی پورس کابل ته راغی تر دې مخکې په پکینګ کې وو او تر هغه مخکې په نوې ډیګلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې وې. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو او تر اوسه یې څلور ځله د طالبانو له استازو سره کتلې دي. تمه وه چې تېره اونۍ په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو له استازو سره وګوري خو دا غونډه لغوه شوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخوري. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس عاقب نثار به نن له خپلې چوکۍ ریټایر سي. د دې هیواد ولسمشر ډاکټر عارف علوي جسټیس آصف سید کوسا د نوې چیف جسټیس په توګه ټاکلې چې نوموړي به سبا د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړي. د آصف سید کوسا مسلکي ژوند ته د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
جسټیس آصف سید کوسا د دسمبر په یوویشتم کال 1950 کې د پنجاب په ډیرا غازی خان کې زیږیدلی. له ابتدایي زده کړو وروسته نوموړي په 1950 کې په قانون کې شپاړسم وکړو او له دې پس د نور تعلیم لپاره برطانیې ته لاړو او په کال 1950 اویایم کې یې د کیمبریج پوهنتون څخه دوه ډیګري ترلاسه کړې. په کال 1959 کې وطن ته په راستنېدو د لاهور های کورټ نه یې د وکالت پیل وکړو او دارنګ په کال 1950 کې د سپریم کورټ د وکیل په حیثیت خپل دنده پیل کړه. آصف سید کوسا د مې په 28 کال 1999 کې د لاهور جج وټاکل شو او له دې وروسته په کال 2010 کې د سپریم کورټ جج جوړ کړل شو. په کال 2001 کې د نومبر په 8 نیټه چې جنرال پرویز مشرف په ملک کې ایمرجنسی ولګول او آئینی معطل کړو نو جسټس آصف سید کوسا په هغه ججانو کې شامل وو چې د پی سی او تر لاندې د سوګن پورته کولو نه انکار کړی وو. او بیا په کال 2008 کې د وکیلانو د تحریک وروسته د لاهور های کورټ د جج په حیث بحال کړی شو. جسټس آصف سید کوسا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهینی عدالت او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاناما مقدمې فیصلې اورولو کې ډیر مشهور شوی دی او نوموړي په پاناما مقدمه کې په خپل اختلافي نوټ کې د نواز شریف د ناغلي سفارش کړی وو. د نوی ټاکل شوی چیف جسټس آصف سید کوسا په حواله د وکیلانو وینا ده چې نوموړی به د عدلي تقدس بحال کړی او د سیاسي فشار به یې آزاد کړی. د مشال ریډیو سره خبرو کې په دې اړه د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک وی.
آصف سید کوسا صاحب یو ډېر لوی هیستوري ریشا تا جوډیشل ورک دا د علم زمونږه د پاکستان د لوی مساله دا د صرف چې په جوډیشل اکټیویزم کې یعنی کله کله خصوصا د ثاقب نثار صاحب په وخت کې عدلي باندې داسې کارونه ته لاس واچولو چې هغه یعنی هغه ته نه په کار په دې باندې د لکه لگ اطمینان پدی سرگندو چې دا آصف سید کوسا په روان وخت کې دا لیچ دا حیثیت کم متر شوی دی او چې کم پولیټیسایز شوی دی نو دا چې ختم شي.
همدارنګ د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل نور عالم د چیف جسټس آصف سید کوسا په اړه مشال ریډیو ته وی.
دی بچ دی دا کوم اوریجنل خلق چې دی د سزا پاره انصاف د پاره دا یو غټه اداره ده دی په دې تقدس نور هم مضبوط کی او هغه جوډیشل سیستم کی داسې اصلاحات راولي چې بے گناہ سړی ته به سزا نشي ملاویلی او ګناهګار به د سزا نه بچ کېږي نه شي.
د ذکر دا نوې ټاکل شوی د پاکستان چیف جسټس آصف سید کوسا د قانون په اړه څلور کتابونو لیکونکي هم دي او دارنګي په لمس پوهنتون بی زیډ او د پنجاب پوهنتون د قانون په کالج کې د استاد په حیث هم دنده ترسره کړې. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو خبروي. په داسې حال کې چې ملګری ملتونو په کشمیر کې د انساني حقوقو څخه د سرغړونو په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې. ای پی خبري اژانس په راپور کې کشمیر د دوو ځوانانو کیسه کړې ده چې څنګه زده کړې پرېښودې، د هند پر ضد د وسلوالو سره ملګری سو او بیا په جګړه کې وژل شول. شاین بریری د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د هند د کنټرول لاندې کشمیر کې ثاقب اقبال او مدثر رشید دو ځوانانو چې د سکول ملګری هم وو او شریکه به د فوټبال لوبه هم کوله، دوی 13 اگست د یوې وسلوالې ډلې سره ملګری شو او بیا میاشتې وروسته هغه وخت خپل خپلوانو ولیدل چې مړی یې سیمې ته راوړل شو. خبري ایجنس لیکي چې په کشمیر کې د هند لخوا په مظاهره چانو د زور زیاتی او د هغوی د چقولو پر ضد بغاوت ګړندې شوې دي او اوس یې ډېر ځوانان ملګري شوي دي. د دې په نتیجه کې په هندي ځواکونو او هند پلوه سیاستدانانو باندې بریدونه هم ډېر شوي دي. اگر چې د ثاقب او رشید کورنۍ د هند پر ضد د مظاهرو شریکوال نه وو، خو د غزوانانو په کال 2008 کې په قهرجنو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. ثاقب خدا سی وو چې د بالیوډ په یو فلم حیدر کې د یو وړو کې کردار لوبولو لپاره په خپلو همزولو کې پیژندل کېده او مدثر یو نری نروچ کې هلک وو او په زده کړو کې هم ډیر مړنې نه وو. د مدثر یو خپلوان خبری ایجنس ته ویلي چې هغه په کال 2018 کې پولیسو ونیو او دوه ونې ورباندې تشدد وکړ. یو پولیس چارواکي ویلي مدثر د وسلوالو نه د اړولو لپاره هڅې کړې وې خو هغه له خپلې لارې وانه وړېده. په کشمیر کې د روانې جګړې شنونکي وایي چې په دغه سیمه کې په جګړه کې یوازې تیر کال 2 وسلوال، 1 عادي وګړي او 150 حکومتي ځواکونه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا په مظاهره چانو د ډزو، زور زیاتی او عدالتي حکم نه پرته د وژنو په اړه په یو راپور کې د نړیوالو او خپلواکه پلټنو غوښتنه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت دغه راپورونه دروغ بللي دي. په کشمیر کې د کال 1989 راهیسې د عادي وګړو او پولیسو په ګډون خواوشا او 1000 کسانو ژوند بیللی دی. د خبری ایجنس په وینا دغه جګړه د نریندرا مودی د حکومت د راتګ نه وروسته لا ګړندې شوې ده او د هغه بھارتیا جنتا پارټۍ د پاکستان او کشمیری بلتون پالو پاړه خپل دریز نور هم سخت کړی دی. هند او پاکستان دواړه د کشمیر د ملکیت دعوه لري او څو ځله پرې جنګېدلي هم دي، خو تر اوسه دا شخړه هواره شوې نه ده.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا د پېښور ضلع انتظامیه د پلاستیک پر کڅوړو یا بیا بوجو باندې بندیز لګولی او ویلي دي چې مارکیټونه او د طب مرکزونه دي په دوو نیو کې د پلاستیک کڅوړې ختم کړي او د کاغذ استعمال دي شروع کړي. د انتظامیه په وینا د پلاستیک تیلې د اوبو د وتو نظام خرابوي او ناروغیان خپروي. په دې اړه نور حال د رابع اکرم خان په راپور کې واوري.
د انتظامی حکم تر مخه چې د پېښور ضلع انتظامی مشر ډاکټر عمران شیخ مارکیټونو او د طب سټورونو ته د پلاستیک په بوجو کې د شیانو د نه خرڅولو هدایت کړي او غټو مارکیټونو ته په 2 ورځو کې او د طب سټورونو ته په 45 ورځو کې د پلاسټیک بوجو د ختمولو نیټه ورکړي. د پېښور ضلع انتظامی په وینا د پلاسټیک بوجو نه تحلیلېږي چې له وجې د اوبو د وتو نظام متاثر شي او په دې کې د خوراک څخه شیان اچولو سره ناروغۍ هم خپریږي. د پېښور یو دکاندار محمد وزیر وایي د پلاستیک استعمال پرې خبرولو لپاره حکومت لبه متبادل انتظام هم مخې ته راوړل وي، ځکه چې کاغذ کې به خلک دون سامان څنګه وړي. دی سیاتوي
هر یو شی په شاپینګ بیگ کې دی، هر یو شی نو دا به کم کم شی به حکومت دی په کاغذ غته کې اچي یا کاغذ کې به پیک کړي، دا به کومه طریقه به لري کې دا به موږ کس کم لحاظ سره ورکو. کپڑے خو کپڑے نشي جوړې دي، کاغذ کاغذ ناکامه دي. یو کسر بائک دینا بائک کاغذ با سنگ زولان دی ماحول بے بچے ماحول پارا بالکل اس خبر صحیح دا خوشے کم سے کم اس نچے سلور پینزو روپے خرچہ پایو کاغذ باندی را جنا با سنگ کاغذ دی.
دا پی خبر پوہنتون دا ماحولیاتو دا سانگی ڈاکٹر بشرا وائی چی دا پلاسٹرک گوتے نئے آواز اسمکی تا بلکہ دا روان و ابو و دربلو او دا ریابون و سمندری مخلوق تا ہم نقصان نسیوی. دا وائی چی مخی دا پلاسٹرک گوتو دا مخنیوی لپارا کوششون شوی دی خواغ مؤثر پاتی نشول، زکا چی دا پلاسٹرک جوڑولو دا سنت پر شا خلق مضبوط دی.
چې زمونږ نیشن مونږ غریب ملک یو، مونږ د کینسر ملک نه یو، مونږ خلکو ته کینسر ولې کیږي؟ دا یو ډېر غټ کوېشن مارک. او د دې شاته چې کوم فیکټرز دي هغه کې د پلاسټیک بیگ یا د پلاسټیک شومرم پروډکټس یوز چې کوم دي، هغه کې صرف پلاسټیک بیگ نه دي، هغه کې نور ډېر سیزنل دي، د پلاسټیک کپونه شو، ګلاسونه شو، بوتل شو. نو زه همیشه دا وایم چې تاسو د پلاسټیک استعمال په خپل لایف کې نه کموئ، تاسو خپل ژوند دومره آسان کړی دی، نو بیا کسان خو بس تاسو په لایف باندې افیکټ راځي.
د خیبر پښتونخوا حکومت 2018 کال په اپریل میاشت کې د پلاستیک په بوجو بندیز لګولې وو. حکومت دکاندارانو ته د پلاسټیک ګوتو د ختمولو په اړه د 3 میاشتو نیټه ورکړې وه، خو تر نن ورځې پورې د پلاسټیک ګوتو استعمال نه دی ختم شوی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي چې پکې د پخوانیو قبایلي سیمو د لوبډلو په شمول 14 ټیمونه برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عاطف خان وايي په قبایلي ضلعو کې به را روان میاشت مې کې د لوبو یو میله پیلوي او د دې ترڅنګ پلان لري چې په دې ځلو کې د لوبو میدانونه جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
پېښور کې د فوټبال د دې سیالیو لپاره د پښتو یو سندره هم ترتیب کړې شوې ده. د دې سیالیو د پیل د دستوري پر مهال سینیئر صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې به د ځوانانو لپاره د لوبو نوي میدانونه جوړوي او په یادو سیمو کې به د لوبو او کلتور هلو ځلو ته پاملرنه کوي.
موږ اورال په صوبا کې هم او چې کوم فاټا ایریا د زړه په هغه کې موږ سپورتس پروموټ کول غواړو. را روان فروری نه به په فارمر فاټا چې کوم ده په هغه کې به سپورتس ګالا شروع شي او درې به پکې غټ ټورنمنټ کیږي او اتلس به د هغې نه علاوه نور ایونټ شي. شپږ تحصیلونو کې به ان شاء الله تعالی زر تر زره سپورتس کمپلیکسز شروع شي. په فاټا کې چې کوم ځای کې موږ ځمکه ملاویږي لس کناله شل کناله سل کناله موږ به هلته سپورتس ګراؤنډ جوړو.
او د دې لوبو یو منتظم نعمان علی خان وایي په دې سیالیو کې ټول دیارلس لوبډلې برخه اخلي او د افغانستان و لوبغاړي د خیبر ضلع د یوې لوبډلې په استازیتوب په دې لوبو کې برخه اخلي.
ڈی سی خیبر وائٹ چکم ٹیم دے لینڈی کوتل پاگے کے او افغانان پلیران دی دیارلس ٹیمونا دی ٹوٹل پدے کے دری ٹیمونا چی دی دا ڈپٹی کمشنر چکم دا خیبر ڈسٹرکٹ تے اگی سپانسر کڑی دی چی نمونے دی ڈی سی خیبر بلو ڈی سی خیبر وائٹ او ڈی سی خیبر گرین.
دا پخوانے و قبائلی سیمو سرا تعلق لرون کی زینی لوبغاړی وای پکار د صوبایي حکومت په پخوانیو قبایلی سیمو کې د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړي.
زمان مخ عبد الواحد خبره شوې ده ماشاءالله الته کې چې کوم دي کنه ډېر ګونټون ضرورت ته او دا خبره کړي هم دا چې وشي ډېر خدای زکه چې ځرانو ته بخه مکمل شو الته کې چې کوم ګونټون دي ډېر بیکار دي چې کوم دي نه ګراس ګونټ نه سپورتس کمپلیکس شته دی وژنه چې کوم پلیران ډېر متاثر دي او پلیران چې کوم ډېر شوق لري دی و چې هغه د خیبر ولایت نو کم دی کم ایجنسی دی ډیر شوق لري چې خخه پلیران په دې کې روزي او مخکې کم دی لاړ شي.
زمانوم علمگیر دی د شنواری ستوري ټیم پلیر یم. دا یو داسې اکټیویټی چې دی کې سپیشل د قبایلو سیمو ټیمان پکښتا د باجاور ټیم د خیبر ټیمونه د وزیرستان ټیمونه اې ته آل تا غرنګ چانس نه ملاوي اړنګ ګروندونه مطلب څنګه دلته ګروند اغه څنګه ګروندونه ته نشتا نو دی ته یو ډیر خ پلیټ فارم دلته په خبر کې خپل ځان شو کې
په پیښور کې پیل شوی د فوټبال د لوبي د سیالۍ به د جنوري په 28مه نیټه پای ته رسي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري او وسو د افغانستان د خوست پر لور و بخشي د لوګر پر لور. په لوګر ولایت کې ورسي واورو او بارانونو بزګران یو آباد او شیراز کال ته هلمند کړی دي. په افغانستان کې زیاتره کرنیز ځمکې د کرکیل لپاره د اوبو منظم سیستمونه نه لري چې له همدې قبل په تیر کلونو کې وچکالیو کرنې او مالداری ته زیان رسولې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راکوي.
که څه هم د تیرو کلونو وچکالیو او د اوبو کمښت په افغانستان کې د کرنې برخه زیانمنه کړي، خو د سږني ژمي پر لپسې واورو او بارانونو خلکو ته د یو آباد او خیرازه کال هیلي ورکړي دي. د افغانستان زیاتره کرنیز ځمکې چې د کرکیلې لپاره د اوبو منظم سیستمونه نه لري، په تیرو کلونو کې د وچکالیو له کبله شاړې پاتې کېدي. د چهارشنبه په ورځ د عبدالوري په نوم د لوګر د پادخواب شانه سیمې یو تن بزګر مشال راډیو ته وویل چې د وچکالۍ له امله د دوی د انګورو باغونه په یو ډول نباتي ناروغۍ اخته شوي ول چې له کبله یې حاصلات کمیدل.
خدای پاک دې خیر نور وریامو کې او انشاءالله تعالی چې د وچکالۍ لومړی نه لاړ شي او زیات اثرات په دغه وچکالۍ په باغو باندې کړي او مرزونه آفتونه د خدای مرزونه او خلک ډیر متضرر شو.
د لوګر د مرکز پولی علم یو بل بزګر سید رحمان پانم وایشه واو رو تا طول خلق خوشحال دی زکل دی سر وطن باغون او کرونده آبادیگی او همه خلق و کرنوی ساروی او کرن برخی تا گرد رسیگی
داشه دا وند عام و لست دی پایده رسیگی مصد او بوی زندگی گی دا دوری سنور کرده روشکالی و دی مک وطن بندی دا واو رسیمش طول خلق برده خوشحال است دی سر مصد آبادی رازی دی و دی وطن آبادی رازی دی دی باغو آبادی رازی دی و دی زمکوی آبادی رازی
بلخوا دی لوگر دی کرن ریاست چارواکی هم د سگنی ژمی واوری د راتلونکي کال د کرنې او مالدارۍ لپاره ډیر مهم بولی. د یاد ولایت د کرنې رئیس عبدالله تسلوایی په افغانستان کې د کرنې مهمې سرچینې همدا ژمنۍ واوری دي چې په ژمي کې ذخیره کیږي او په اوړي کې بزګران ورڅخه د ځمکو او باغونو د اوبولو په برخه کې استفاده کوي.
زراعت باندې ښه تاثیر لري، په مالداري باندې ښه تاثیر لري او امید لرو وزن کې و چې دغه اضافه شي او زیاته واوره وشي تر څو وکولی شو راتلونکي کې موږ دهقان او موږ مالدار
لدی مخکی افغان چارواکو اندیښنه څرګنده کړې وه چې اقلیمي بدلونونو د دغه هیواد تر 60% ډیر څاروي د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.